کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعته خبری خپرونه کې زه فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکاري ستاسو په خدمت کې یم. د خبرونه درته وړاندې کوم. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې افغان ولسمشر له امریکایي سیال سره په ټلیفوني خبرو کې د سولې په مذاکراتو کې افغان حکومت په شمولیت او محوریت ټینګار کړی. د مدنن خبرونې د سر موضوع ده د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون څرګندونې به هم واورئ چې وایي د تیر کال پرتله سږ کال د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېر سوی دی. نو راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه لرو چې اجمل اندې وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له وسلوالو طالبانو سره پر یوې نوې موافقه کار کوي. په کاپیسا کې د یو ماین چاودنې لږ تر لږه درې ملکیان وژلي دي او یو چینایي جاسوس استرالیا ته تښتېدلی او دغلته یې د استرالیا چارواکو ته د چین د جاسوسۍ په اړه معلومات ورکړي. بشپړ خبرونه واورئ په سر کې هم د افغانستان په اړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر یوې موافقې کار کوي. ټرمپ دا خبره پرون د امریکا له فاکس نیوز سره په مرکه کې کړي. هغه زیاته کړې تیر وارې ځکه له طالبانو سره موافقه لغوه کړه چې هغوی فکر کوه د خلکو په وژلو به د قدرت له موقعیته جوړجاړی وکړي. د امریکا ولسمشر د سپتمبر په میاشت کې وروسته راغی چې طالبانو دوه خونړي بریدونه وکړل، له دې ډلې سره خبرې لغوه کړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ داسې وخت پرون له طالبانو سره په نوې موافقې د کار کولو خبره کړې چې دې ډلې تیره سه شنبې د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه استادان امریکایي کیونګ کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس له شاوخوا درې کلنې برمتي وروسته خوشې کړل. افغان حکومت د دې استادانو د ازادېدو په بدل کې د انس حقانی په شمول د طالبانو درې لوړ پوړي چارواکي له زندان نه خوشې کړي دي. ټرمپ تر دې څرګندونو مخکې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې د طالبانو سره د سولې تر هر ډول موافقې مخکې پر اوربند او د سولې په خبرو کې د افغان حکومت پر مخکښ رول ټینګار کړی و. په کاپیسا کې د یو ماین چاودنې لږ تر لږه درې کسان وژلي او اته تنه نورې ټپیان کړي. د کاپیسا د ولایت پولیسو ویاند عبدالشایق شورش نن ازادۍ راډیو ته وویل چاودنه تېره شپه په یوه بوشکه کې ځای پر ځای شوو چاودیدونکو موادو په وسیله د لاسای ولسوالۍ په بازار کې شوي. د نوموړي په وینا په پیښه کې درې ملکیان وژل شوي او اته تنه نور ټپیان دي. د شورش په وینا په ټپیانو کې د امنیتي ځواکونو درې سرتېري شامل دي. د کاپیسا د پولیسو وایان د علاسای په بازار کې دا چاودنه د طالبانو کار بل دی. د علاسای ولسوالۍ د کاپیسا یوه له نامنو ولسوالیو څخه ده چې په ډېره برخه کې یې طالبان فعالیت لري. خپله وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. رسنۍ وایي یو چینایي جاسوس چې استرالیا ته تښتېدلی د دې هېواد د جاسوسۍ ضد ادارې ته یې هغه استخباراتي معلومات ورکړي چې پیکینګ څنګه په نورو هېوادونو کې د لاسوهنې عملیات مخکې وړي. د شنبې په ورځ په خپرو شوو رپورټونو کې ویل شوي چې دې کس همداراز په هانګکانګ کې د چین لوړ پوړو پوځي استخباراتي افسرانو هویت هم په ډاګه کړی. د ناین په نوم د ورځپاڼې شبکې دا تښتېدلی چینایي وانګ ویلیم لی کیانګ بللی. د سیدنی مارننګ هیرالډ په شمول څو نورو استرالیي ورځپاڼو د رپورټونو له مخې وانګ ادعا کړې چې خپله شخصا په هانګکانګ، تایوان او استرالیا کې د نفوذ کولو او ګډوډۍ په عملیاتو کې ښکېلو. نوموړي همدارنګه په دې اړه جزئیات ورکړي چې چین څنګه یو شمېر کمپنۍ کنټرولوي څو خپل استخباراتي فعالیتونه تمویل کړي. دا پخوانی چینایي جاسوس چې اوس په سیدنی کې له خپل کوچني زوی او مېرمنې سره اوسېږي د سیاسي پناه غوښتنه یې کړې او ویلي که بیرته چین ته ستون شي وبه وژل شي. د عراق په پلازمینه بغداد او بصره ښار کې د مظاهرو پر مهال پرون څلور نور کسان وژل شوي. په دې سره د اکتوبر له لومړۍ د حکومت ضد مظاهرو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمېر لږ تر لږه 340 ته رسېدلی. د بغداد په مرکزي سیمه کې امنیتي ځواکونو په مظاهره چیانو ډزې کړې او وښکې بهونکې ګازې پرې کارولې. په عراق کې لومړی خلک د فساد، بیکاریو او کم و عامه خدمتونو په غبرګون راپاڅېدلي وو او اوس د ټول حکومت د لرې کېدو غوښتنه کوي. د بخنی نړیوال سازمان وایي چې ایران په وروستیو مظاهرو کې لږ تر لږه 115 کسان وژل شوي. دغه سازمان یاده خبره پرون په یوې اعلامیې کې کړې. په اعلامیې کې چې د بخنی نړیوال سازمان په خپل ټلګرام پاڼه خبره کړې ویل شوي چې د وژل شوو واقعي شمېر تر دې ډېر لوړ دی. اخوا د ایران قضایه قوې تایید کړې چې په دې هېواد کې د تیلو لوړ نرخ پر ضد د وروستیو مظاهرو 100 تنظیمونکي نیولي. د ایران رژیم ترسکونکو ته شدید ځواب ورکړی. له 2018 میلادي کال راهیسې په ایران کې د اقتصادي فشار او د نرخونو د لوړوالي پر ضد وخت ناوخت مظاهرې کېږي، خو رپورټونه وایي چې دا وار د ایران رژیم د پخوا په پرتله د زیات سخت چلند خبرداری ورکړی دی. دا یو شمېر رپورټونو په حواله د ایران حکومت دا وخت ترسکونکو ته دا هم ویلي چې ښایي ځینې کسان اعدام شي. د ایران رژیم په عمومي ډول په مظاهرو کې د تلفاتو شمېر کم خبري. او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګریني په سوریه کې د حکومتي ځواکونو او د هغوی د روسي متحدانو لوري د ملکیانو وژنه غندلې او د نه منلو وړې بللې. موګریني پرون ویل چې د کورنیو بې ځایه شوو په یو کمپ باندې وروستي بریدونه او د ترکیې سرحد ته نږدې د روغتیایي مرکز بمبار د سوریې روان خراب وضعیت لا پسې کړکېچن کړی دی. د سوریې د بشري حقونو لندن میشت ډلې ویل چې لږ تر لږه 21 ملکیان چې پکې لس ماشومان هم شامل دي د نومبر په 6مه یعنی ول مورس په ادلیب ولایت کې د بشر لسد رژیم لخوا په وایي بریدونو کې وژل شوی.
خبرونه مولا ساتي رادیو اوریدل. پلان دی په خبرونه کې دغه راپورونه لرو. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې افغان ولسمشر له امریکایي سیال سره په ټلیفوني خبرو کې د سولې په مذاکراتو کې د افغان حکومت په شمولیت او محوریت ټینګار کړی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی
هر دو رئیس جمهور صحبت های تفصیلی به خاطر پروسه سال افغانستان داشتن. هر دو طرف روی آتش بس به یک پیشرط اصلی در آغاز مذاکرات صحبت کردن و تمام هر دو کشور برای رسیدن به صلح مشترکاً کار میکنند.
خود سیاسی چارو کارپوهان وایی ممکن طالبان او امریکا د یو لړ نوی مسایلو ترڅنګ په خوانی مذاکرات یو ځل بیا پیل کړي. انتظار خادم
کله چې وایي چې په نوې موافقه باندې خبره کوو په دې کې شک نشته چې هر څه لسر نه بدلېږي، په دې کې شک نشته چې نه پړاو خبرې لسر نه پیل کېږي. ولې دا حتمی ده چې هم د طالبان رهبری او هم امریکا یو شمېر نور فرمولونه وکاري تر څو په دغه معامله کې زیات امتیازات واخلي.
د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون څرګندونې به هم واوري چې وایي د تیر کال پرتله سږ کال د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر سوی. د دې کمیسیون یوه کمیشنر شبنم صالحي
سږ کال 2022 د تاوتریخوالی قضیې ثبت شوې. دا شمېرې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالو کچه د تیر کال د عین وخت په موده کې 18.2% ډېره.
دا او نور راپورونه او هم دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او تاسو د څنګ په همدې وسط کې اورېدلی سئ. له ازادي راډیو سره اوسئ. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې افغان ولسمشر له امریکایي سیال سره په ټلیفوني خبرو کې د سولې په مذاکراتو کې د افغان حکومت په شمولیت او محوریت ټینګار کړی. د ولسمشر اشرف غني ویان صدیق صدیقی دغه څرګندونې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغه څرګندونو په ځواب کې ازادي راډیو ته وکړې چې ویلې دي له وسلوالو طالبانو سره پر ننوي موافقه کار کوي. ښاغلی ټرمپ تازه له فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې دا خبرې کړې دي. په ورته وخت کې په ارګ یو معتبر سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې له دې وروسته به د سولې هر ډول کرات د دوړو حکومتونو په مشورې سره مختدي. رحمت الله افغان راپور کوي.
ل طالبانو سره نوې موافقه د امریکا د ولسمشر تازه سرګندونه او د افغان حکومت خبرګون. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وايي ل وسلوالو طالبانو سره پر نوې موافقه کار کوي. ډونالد ټرمپ په هغه ځانګړي مرکه کې چې پرون یې د نومبر په 22مه نیټه ل فاکس نیوز ټلویزیون سره کړی د دغه څرګندونو ترڅنګ ویلي دي چې د سولې لپاره د کار ترڅنګ به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر هم راکموي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اوربند په افغانستان کې د سولې د خبرو له پیل مخکې مهم شرط بللی او د سولې په بهیر کې د افغان حکومت پر مخکښ رول ټینګار کړی. خو د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د ښاغلي ټرمپ د دې څرګندونو په اړه څه نظر لري؟ د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی د ښاغلي ټرمپ ټینګار پر دې و چې د افغان حکومت ګډون په سوله او سولې محوریت د افغان حکومت په لاس کې د خبرو اصلي موارد و. دواړو لورو د سولې د خبرو د پیل لپاره د اوربند یو شرط په توګه یاد کړ او خبرې پرې وکړې. ښاغلی صدیقي مشخص د موضوع په اړه څه ونه ویل، خو په ار کې یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې له دې وروسته به د سولې هر ډول مذاکره د دواړو حکومتونو په مشوره سره مخ کیږي. د ښاغلي ټرمپ تر دې څرګندونو د مخه نوموړي د تېرې اونۍ د عقرب د میاشتې په 9 نیټه له خپل افغان سیال محمد اشرف غني سره متحد عربي اماراتو ته د سفر پر مهال ټلیفوني خبرې کړې وې. د ولسمشر محمد اشرف غني ویان ښاغلي صدیق صدیقي د دغو ټلیفوني خبرو په اړه چې په خپلو تازه څرګندونو کې هم ورته اشاره کړې، ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي غني ولسمشر ټرمپ ته د حکومت د سولې د افقري پلان په اړه معلومات ورکړل او ښاغلي ټرمپ د سولې لپاره د اساسي شرط په توګه پر اوربان ټینګار وکړ. طالبانو تر دې دمه د اوربان او د افغانستان له دولت سره د مستقیمو خبرو غوښتنه رد کړې ده، خو په قطر کې د طالبانو ویان سهیل شاهین د امریکا د ولسمشر د تازه څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته پر استول سوي پیغام کې ویلي،
توافقنامه خو مکمل شوې ده، په نهو پړاوونو مذاکراتو په ترڅ کې دا مکمل شوله، بیا وروسته د تطبیق په میکانیزم باندې کار وسو. اوس که څه پاتې هغه کې یوازې دا ده چې لاسلیک شي، که امریکا د افغانستان د مسلې حل کول غواړي نو
امریکایي چارواکو له طالبانو سره په قطر کې نه پړاو خبرې وکړې چې یوې هوکړې ته سره نږدې سوي وو، خو په تیر سپتمبر میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کابل کې د هغې انتحاري حملې په غبرګون کې چې د یو امریکایي سرتېري په ګډون 12 کسان پکې ووژل شول دغه خبرې لغوه اعلان کړې. تیره اونۍ بیا درې لوړ پوړي طالب بندیان د افغانستان امریکایي پوهنتون د 2 استادانو سره چې د طالبانو له لوري برمته سوي وو تبادله سول، چې دغه موضوع یو ځل بیا د سولې خبرې راتازه کړې. اوس به ولیدل سي چې بیا ځلې د سولې مذاکرات له کومه ځایه او کله پیلېږي او نتیجه به یې څه وي.
دوستانو د افغان ولسمشر د ویان څرګندونې خو مواردلې، بلخوا د سیاسي چارو کارپوه انتظار خادم وایي ښایي طالبان او امریکا د یو لړ نویو مسایلو تر څنګ پخواني مذاکرات بیا پیل کړي. ښاغلی خادم ازادي راډیو ته وویل چې په نویو خبرو کې ممکن د دواړو ډلو سربیره څارونکي او تضمینونکي پلاوی هم ګډون وکړي تر څو مذاکرات مثبتې پایلې ولري. له ښاغلی خادم سره رحمت الله افغان مرکه کړې په ګټوي وو.
کله چې وایي چې په نوې موافقه باندې خبره کوو، په دې کې شک نشته دی چې هر څه له سره نه بدلیږي، په دې کې شک نشته چې نه پړاو خبرې له سره نه پیل کیږي. ولې دا حتمی ده چې هم د طالبانو رهبري او هم امریکا یو شمیر نور فرمولونه وکاري تر څو په دغه معامله کې زیات امتیازات واخلي. د امریکا پایښت تر ډېره حده پورې تر یو مهاله پورې شاید په افغانستان کې تضمین شي. دوی چې د خپلو ګټو خبره کوي او یا هم د خپلو ملګرو د ګټو خبره کوي، هغه باید واضح شي، تعریف شي او بالاخره په افغانستان کې تضمین شي. نو دغه ټول مسایل یو بین وخت کې طالبان هم اوس ډېر محتاط دي او ډېر حساس دي او حقاق دي. هغوی دا فکر کوي چې که چېرته معامله وشي امریکایان یو دم له افغانستان ووځي، په افغانستان کې د یو تفرقې د ایجاد زمینه شته دی. نو ښه خبره دا ده چې دنیا هم د طالبانو سره داسې موافقه وکړي چې اوږد مهال مرستې وکړي تر څو افغانستان پر خپلو پښو باندې ودرېږي او دوی به کله کله افغانستان ته ووځي.
آیا طالبان به اوس له امریکا سره دا ومني چې په نوې موافقې یا مذاکراتو باندې کار پیل کړي که پخوانی به شروع کړي؟
دواړه طرفونه شاید په دغه موافقه کې یو شمېر نورې مادې ور اضافه کړي، تلاش به وشي چې یو د بل هغه کمی چې دغه پوره کړي، هغه اړخونه چې په هغه کې یا امریکا او یا هم طالبان تیښته کولی شي او یا هم له خپلو وعدو په شا کېدلی شي، هغه تضمین کړی شي په مختلفو طریقو باندې. لکه څنګه چې ما پخوا ویلي دي چې د دغې پروسې درې پړاوه مهم مسایل: یو اجرا کوونکي دي د خبرو، یو تضمین کوونکي دي، یو ناظرین دي د سولې د معاملې. نو دوی په دازل په دغه معاهده کې یا په دغه معامله کې دغه طرفونو ته ځای ورکوي تر څو که طالبان په شا کېږي نو ناظرین او یا هم تضمین کوونکي به پر دوی باندې فشار راوړي، او همداسې که چېرته امریکا فرار کوي نو مثلا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به پر امریکا باندې فشار راوړي. نو لسره نه پیل کیږي، زه باور لرم همدا، مګر بعضې مادې به تغیر کیږي او بعضې نورې محتویات به تغیر کیږي.
یعنې افغان حکومت به دغه نوې خبرو کې ورنور شاملېږي؟
باور نه لرم، ځکه چې د افغانستان د طالبانو د امریکا دریځ واضح دی. هغه وایي چې لومړۍ خبرې باید زموږ ترمنځ حل شي، ځکه دغه جګړه تقریبا دوبودي ده. یو د طالبانو د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو جګړه ده، بل د طالبانو او د امریکا جګړه ده. نو هغه مسلې چې پر واشنگتن پورې لري یا په سینما اړې پورې لري، هغه په قصر پورې ده، د افغانستان په اړ پورې نه لري. نو بهتره خبره دا ده چې یو ځل د هغوی ترمنځ د مسلې حل شي. ولې دا تثبیت شي چې د هغه معاملین وروسته چې طالبان او امریکا به کوي، د افغانستان د حکومت او ملت سره به طالبان هم کینی او خبرې به کوي او نتیجه به ورکړي.
د سیاسي چارو کارپوه انتظار خدمو.
ازادي راډیو لوونه ترو
د افغانستان ولسی جرګه د انتخاباتو لخپلوا کمیسیون غواړي چې د جمهوریت ریاست انتخاباتو پایلې ژر اعلان کړي. د دغه جرګې لمړی مرستیال امیر خان یار چې د نن ورځې د جرګې مشري کوله، وویل چې د رایو د پایلو بیا بیا ځان په د هیواد سیاسي او اقتصادي وضع کاواکه کړي. بلخوا کمیسیون وایي چې له انتخاباتي ټیمونو سره خبرې پیل کړي، څو د اوو ولایتونو د رایو بیا شمیرنې پروسې ته اجازه ورکړي چې ورسره به د رایو د پایلو اعلان ته لاره هواره شي. رحمت الله افغان راپور کوي.
د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د پایلو بیا بیا ځنډ او اوس یې د اعلان د کرنې ټینه مشخصولو بیلابیل غبرګونونه راپارولي. د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په آزاد بحث کې ځینو وکیلانو ټینګار کاوه چې باید ژر پایلې اعلان سي، خو یو شمیر نورو بیا د پروسې په شفافیت ټینګار کاوه. د دغه جرګې لومړی مرستیال امیر خان یار چې د شنبې د ورځې د عمومي غونډې مشري یې کوله، د انتخاباتو په کمیسیون غږ وکړ چې پایلې اعلان کړي. غوای د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ژر د انتخاباتو پایلې اعلان کړي. هر څوک چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بریالی اعلان کړ، باید ټول سیاستوال قبول کړي،
نتیجه را قبول وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهور ریاست د انتخاباتو د پایلو دوه نیټې نقص کړي وي او تیره اونۍ ازادي راډیو ته ویلي و چې را روانه اونۍ، یعنی همدا روانه اونۍ، به لومړنۍ پایلې اعلان کړي. خو تازه دغه کمیسیون وایي چې تر اوسه په درویشتو ولایتونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې پروسه بشپړه سوې. په هلمند، کابل، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې روانه ده چې ممکن د نن ورځې تر پایه بیا له دغو څلور ولایتونو په دوو کې دغه بهیر بشپړ سي. د دغه کمیسیون ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې په سری پل، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، بغلان او پنجشیر ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې ته د اجازه ورکولو لپاره له انتخاباتي ټیمونو سره په خبرو بوخت دي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری د همدغه ولایتونو په اړه باندې د اړوندو ټاکنیزو ټیکټونو له استازو سره همدا ډول په اړوندو ولایتونو کې د دوی د مسؤلینو سره پر خبرو باندې بوخت دی، ترڅو وتوانی دوی تخینات ورکړو او دوی زمونږ په وړاندې نور مزاحمتونه رامنځته نه کړي. او په دغه ولایتونو کې هم د مغ محلونو تفتیش او بیا شمیرنه ترسره شي، توریستي نه رایې جدا شي او وتوانی ګوزر تر زره دی ولسمشر ټاکنې ابتدایي پایلې اعلان.
د افغانستان جمهوریت ریاست انتخابات روان کال د میزان په شپږمه تر سره سول. مخکې تر دې د افغانستان پر انتخاباتو د څار بنسټونو هم له دغه کمیسیون غوښتي و چې د پایلو اعلان نور ونه ځنډوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو نو ورته د بشري حقوقو باندې موضوع ته. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په دې هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تیر کال پرتله 8.2 سلنه د تاوتریخوالي کچه لوړه سوې ده. د دغه کمیسیون مشر شهرزاد اکبر وایي سره له دې چې په دې برخه کې زیات کار شوی، خو لا هم د افغان ښځو د ژوند وضعیت د اندېښنې وړ دی. فیروزه عزیزی په دې اړه راپور کوي.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي کال بل ته د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ثبت شویو قضیو شمیر زیاتیږي. د دغه کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د شنبې په ورځ رسنیو ته وویل له 13 کلنو هڅو سره سره لا هم د افغان ښځو ژوند د اندېښنې وړ دی. خو اغلی اکبر د ترسره شویو کارونو یادونه هم کوي.
هرچند وضعیت خشونت علیه زنان در افغانستان متاسفانه هنوز بسیار نگران کننده است،
سره له دې چې په افغانستان کې د مهال د افغان میرمنو ژوند د اندېښنې وړ دی، خو باید وایم چې د بشري حقوقو او د ښځو د چارو بنسټونو د عامه پوهاوي په زیاتوالي، زده کړو، روغتي اسانتیا او عدالت ته د دوی د لاسرسي په برخه کې مهمه ونډه درلوده
و در بهبود دسترسي زنان به عدالت نقش داشته است.
د دغه کمیسیون کمشنر شبنم صالحی چې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د کال د لومړنۍ وو میشتو راپور یې لرسنیو سره شریکو وویل له ښځو سره د ترسره شوی تاوتریخوالي لوی برخه د کورنۍ لخوا ده.
سه کال په د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون کې 2002 پیټه د تاوتریخوالي قضیه سبسوي. دا په داسې حال کې چې تیر کال په وو میشتو کې 2015 شپږ درس د تاوتریخوالو قضیه وختو د خزو پوړاندې سب شوی او متاسفانه دا شمیرې د خزو پوړاندې د تاوتری خواله کچه د تیر کال د عین وخت په موده کې اته اشاره دوه سلنه ډیره.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په دې و میاشتنی راپور کې راغلی چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې له خزو سره په فزیکی، لفظي او رواني، اقتصادي او جنسي ډول تاوتری خواله کیږي، چې د دې تاوتری خواله ډیری برخه په لوی ښارونو لکه کابل، هرات، کندهار، ننګرهار او نورو ښارونو کې ده. د عدالت کمیسیون په خبره له ښځو سره د شوي زور زیاتي عمده لاملونه د عامه پوهاوي نشتون، د بښنې فرهنګ موجودیت، ناوړه دودونه په لرې پرتو سیمو کې د حکومت د واک کمزورتیا او په عدلي او قضایي ارګانونو کې د زورواکو لاسوهنه بلل کیږي. د ښځو وژنې، وهل ډبول، په کم عمر کې ودول، تحقیرول یې او ورته نور موارد هغه څه دي چې تر دې وړاندې د بشر د حقونو خپلواک د کمیسیون لخوا په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي بیلګې یادې شوي دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالین بیا وایي دولت باید د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي د راکمېدو لپاره ځانګړي پلانونه او اقدامات ترسره کړي. د ښځو د حقونو فعاله صفیه صدیقي:
دا د حکومت مسؤلیت او مکلفیت ته چې باید دوی په وړاندې ځانګړي پولیس باید ولري، ځانګړي مخابراتي شبکې باید ولري، ښځو ته باید دا امکانات برابر شي چې په لږ په وخت تر یو ځای پورې ورسي.
د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې له ښځو سره زور زیاتی د دې لامل ګرځېدلی چې ښځې په ځانوژنې او ځان سوځونې لاس پورې کړي او یا هم په رواني ناروغۍ اخته شي. فیروزه عزیزي، آزادی رادیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه آزادی رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده آزادی ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو په فیسبوک سربیره د ازادي رادیو ویب سایټ هم ورسی زموږ راپورونه او خبرونه مو ولولي او کولی سي د خبرونو مو بیا هم په تکرار بڼه واوري پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار د خبرسوي راپور په خبرګون کې وایي چې په تیر یو کال کې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې هیڅ ډول داخلي بریدونه نه دي سوي. د دغو وزارتونو چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکي کې هم د داخلي یا خپلمنځیو بریدونو د مخنیوي لپاره یو لړ طرز عملونه رامنځته سوي چې په پله کې دوه سره به یې شته اندېښمنې راکم سي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش ادارې ویلي چې د 2019 کال په دریو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې ډېر داخلي بریدونه سوي دي. خطر پر دې نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د دفاع او کورنی چارو وزارتونه د سیګار د تازه خبر شوی راپور په خبرګون کې وایي له تیر یو کال راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د داخلي بریدونو کچه د پام وړ راکمه شوې ده. د دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې د ملي اردو په لیکو کې د داخلي بریدونو په اړه اندېښنې زیاتې وې، خو اوس راکمې شوې دي.
د نورو کلونو په پرتله د ملي اردو په لیکو کې د خودي حملو ګراف کم شو او موږ د دې لپاره یو لړ طرزالعملونه رامنځته ستکړی چې لمخې به په دیاله شتان دیخنی هم لمنځلاړ شي.
عملات خودی در میان نیروهای دفاعی امنیتی کاهش پیدا
کرد. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنی چارو وزارت هم د سیګار خبر شوی راپور ناسم او له حقیقت لري بولی. د دې وزارت بیان نصرت رحیم ازادي رادیو ته ویل په خاله د افغانستان د پولیس پولیسو کې د مخالف وسلوال نفوذي کسان وو چې دا شان پی خبره مسته کړي، خو په خبره یې وسته اندېښنې لري شوې دي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي چې د روان 2019 میلادي کال په جون، جولای او اگست میاشت کې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې ډېر داخلي بریدونه ترسره شوې دي. سیګار په دې پیښو کې د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبل پاړه څنې دی ویل، خو د راپور په یو برخ کې ویل شوی چې داخلي بریدونه دو چنده زیات شوې دي. خو د سیګار د دې راپور پاړه د پوځي چارو پوهان څه نظر لري؟ پوځي کارپو امر الله امان له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د افغانستان دفاعي ځواکونو د داخلي بریدونو پاړه د سیګار خبر کړی راپور حقیقت لري.
موږ کشفي او استخباراتي افراد ته توجه نه ده سوی لا ته تر اوسه پورې مسلکي سوي نه دي لا ته تر اوسه پورې په روابطو باندې ځای په ځای کېږي په دې خاطر باندې چې دوی د مسلک لري دي دا حادثه ځي او دښمن له دې خلا نه ډېره غټه استفاده کوي سیګار په دې ښه وخت کې ورکړی دغه راپور او سیګار دا اول راپور نه ده بل به اخر راپور وي ډېر په سیستماتیک شکل باندې دغه موضوع د خپل څېړنې لاندې نیسي
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا ځانګړې سرمفتیش ادارې سیګار په داسې حال کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د داخلي بریدونو پاره راپور خپروي چې لدې وړاندې په هلمند کندهار او یوش مین نور ولایتونو کې دا شان پیښې رامنځته شوې وي چې په پایله کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبل هم اوښتی وه خاطر پردیس ازادي راډیو کابل
مننه چې ازادي راډیو واورئ
د خبرونه په دې برخه کې به ورسو هلمند ولایت اچیر چې د لړمانو د روزنې صنعت واده کړی ده هلمند چې یو کرنیز ولایت دی اوسیدونکي په تدریج منظم او میکانیزه فعالیتونه او فرمونو ته مخه کوي د لومړی ځل دی چې د هلمند اوسیدونکي غواړي د لړمانو د زهرو سودا کوي وکړي د نږدې 10,000 لړمانو دغه فارم ته زموږ همکاري لیاستایي ورغلی او دا راپور چمتو کړی
دا دود دی هیڅوک بی اجازه چا کورته نه سینه نوتلې ځکه د پیر محمد د کور سره رنګ دروازه ور وټه کوله دا څه ښکاری چې پیر محمد ټوله ورځ د لړمانو پروزونه بوختې ځکه پیر محمد شنه خولي پر سر او سپینه چپانه اغوستره پس پینو پلاستیکی بکسونو کې د لړمان د کورونو او غارونو ترغه سست حرکت کوي زنجدی ورتلای سم خو ویریژم دوی ډول ډول رنگونه لري په کتولیا ماته د ماشم ټو پر محل د چچلو ډیره دردناک شیبه را یادېږي پیر محمد لومړی هلمندی دی چې د لړمانو د روزنی فارم لري او غواړي د لړمانو د زهرو کاروبار وکړي د ازادي راډیو ټول لوی ارمان یاد دی چې 1,000,000 لړمان ولري
ما په ایران کې درس وای زم مخ کې د لړمانو فکر باندې نه پویدم نو مسلکی نه وم بیا ولړم حالت می درسونه وای دا غ درسو څخه چفاریغ سم رالم خپل کار ته مې رښت ورکي او خپل کار نورم ان شاء الله مخ ته وړم اوس په الحاله سم لړمان چې کم دي یعنی زه غواړم چې 1,000,000 کم او د نړۍ په سطح خپل فارم جوړ کم دا چې نه چې وزه افغانستان په سطح یا دا چې رښت ورکوم چې د نړۍ په سطح فارم
د مار او لړم د زهرو هر کیلو په څه باندې 10,000,000 امریکایي ډالرو پلورل کیږي پیر محمد شاید په لږ وخت کې د ډیرو پیسو د ګټلو په خاطر دې کار ته مخه کړی وي خو ماته ول د می شوق او علاقه ده په دې واړه او زړه کور کې د پیر محمد زړه تنگ سوی دی هغه کال ته د 1,000,000 لړمانو سره غواړي غټ کور او فارم لري ځکه نو د حکومت څخه د مځکی او برښنا غوښتنه کوي
غوښتنه مو د دولت څخه دا ده چې موږ ته د برق او مځکه راکړي موږ ته د ډیر مځکه برق راکړي چې موږ دغه د لړمان تعداد ډیر خو اوس په الحال از ما د لړمان تعداد کم دی زه غواړم چې راتلونکي کال ته زما د لړمان تعداد 1,000,000 ته ورسیږي ان شاء الله که زه دغه کار ته پراختیا ورکم اوس په الحال از ما سره دلته مسلکي چې زما سره کار کوي 10 نفر کار کوي او غیر مسلکي چې زما سره دلته اوس په الحال کار نه کوي په اطراف کې ماته راجمع کوي ماته راټولي هغه د حدود 200 نفر دي نو که زه چیرې دا کار ته پراختیا ورکم حتی 1,000 نفر به زما سره په کار باندې مصروف وي
په خو خلک نه پوهېدل لړمان وجل او هغه د انسانانو لپاره مضر بلل خو اوس په صندوقونو کې ساتي د ستنې د سپام په ډول د ډیرو وړو کوڅاڅکو څخه د 1 کیلو زهرو برابرول تور ویښته سپینوي هغه هم د پیر محمد په خبره که په دریو میاشتو کې یو لړم یوازې یو څاڅکی زهر ورکړي په اوسط ډول یو لړم په کال کې 13 بچي زیږوي چې که د پیر محمد 1,000,000 لړمان وي کیدای سي په یو کال کې 13,000,000 سي چې په دې ډول د 1 کیلو زهرو راټولول اسانه کیدای سي اما پیر محمد تر دې دمه 10,000 راټول کړی دی د هلمند د کرهنې رئیس وایي تازه د یو بل دغه ډول فارم د شتون خبر ترلاسه کړی دی چې په هغه کې تر 5,000 ډیر لړمان ساتل کیږي زلمی الکو ازادي راډیو ټول د ورځې نه بلی ته دا صنعت پراختیا مومي
د لړمان او زهر څخه استفاده کیږي البته د نړیوال مارکیټ لري په داخله د افغانستان کې د دې پروسس تر اوسه پورې موجودیت نه لري نو بینان د 1 کیلو زهر تقریبا په 10,000,000 او 3,00,000 ډالر باندې په پروش رسیږي یو بهترینه لار د ایدو د چې د دې لارې څخه ډیر ایت په لاس راځي نو بینان سکتور شو چې د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست تشویق وجه ته کې هغه کسان چې مخکې بیا په ایران کې مهاجر سوي وو دوی هلته د دې کاروبار سره بلدیا درلودې هغه یې وجه ته تشویق کړه چې دلته د لړمانو فارمونه ایجاد سي.
د زهرو په واسطه د ډیرو پیسو د ګټلو مینې د یوه لړم قیمت چې پخوا به خلکو په بېرحمۍ وژی 1500 افغانیو ته لوړ کړی دی. زهر خوړل یا زهر کېدل د مرګ باعث ګرځي خو ډاکټران وایي د زهرو څخه په دوا جوړونې کې استفاده کیږي چې په خاص ډول د شدیدو دردونو او سرطان په تداوی کې کارول کیږي. محمد الیاس طیب، د ازادي راډیو هلمند.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله مو زموږ خبرونې راسره واورېدلې. لا هم دا خبرونې ادامه لري، نیم ساعت نور پاتې دی. خو مخکې تر دې چې اونیز پروګرامونه واورو، یو ځل بیا له اجمل اند څخه د مهمو خبرونو سره ټکي اورو.
د چک د دفاع وزیر لوبومیر میتنار وایي د دې هیواد سرتیری به د 2000 کال په مارچ میاشت کې په افغانستان کې د باګرام د هوایی اډې د ساتنې چارې پای ته ورسوي. د مهال د چک جمهوریت 250 سرتیری په افغانستان کې دي چې له شپږ کلونو راهیسې د باګرام د هوایی اډې په ساتنه کې رول لري. په کافیسا کې د یو ماین چاودنې لږ تر لږه درې کسان وژلي او اته تنه نورې ټپیان کړي. د چارواکو په وینا په ټپیانو کې درې تنه امنیتي سرتیري دي، نوره ټوله مرګ ژوبله ولسي خلکو ته اوښتي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې له وسلوالو طالبانو سره پر یوه نوې موافقه کار کوي. رسنۍ وایي یو چینایي جاسوس چې استرالیا ته تښتېدلی د دې هیواد د جاسوسۍ ضد ادارې ته یې هغه استخباراتي معلومات ورکړي چې پیکینګ څنګه په نورو هیوادونو کې د لاسوهنې او ګډوډۍ عملیات پر مخ وړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران په وروستیو مظاهرو کې لږ تر لږه 115 کسان وژل شوي. او د عراق په پلازمینه بغداد او بصره ښارونو کې د مظاهرو پر مهال پرون 4 کسان وژل شول. په دې سره د اکتوبر له لومړۍ د حکومت ضد مظاهرو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 340 تنو ته رسیدلی.
مننه کوم چې ملان دوستانو تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم ولولئ، پته مو د ازادي رادیو .com. مخکې تر دې چې ونیز پروګرامونه واورو، له ناجیه صفی به سپورتي خبرونه هم واورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د ایمرجنګ لوبډله په آسیې ایمرجنګ سیالیو کې تر لوبېدو وروسته نن سهار بیرته هیواد ته ستنه شوه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د آسیې لوبډلو ایمرجنګ جام په بنګلادیش کې ترسره شو. په دغو لوبو کې افغان ایمرجنګ کرکټ لوبډله وتوانېده چې 4 لوبې ترسره کړي چې 2 لوبو کې بریا خپله کړه. د افغانستان ایمرجنګ لوبډلې په نیمه پایلوبه کې له بنګلادیش لوبډلې ماتې وخوړه. د افغانستان د نجونو فوټبال ملي لوبډله نن له ازبکستان سره مخ کیږي. د افغانستان د نجونو د فوټبال فدراسیون کمیټې مسؤل ارزو رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د آسیا د 23 کلنو لوبډلو ترمنځ د فوټبال دغه سیالۍ د تاجکستان په دوشنبې ښار کې ترسره کیږي. یادې لوبې 13 ورځ پیل شوي او تر 9 نیټې پورې به دوام کوي. افغان لوبډله به تر دې وروسته د نومبر په 15 نیټه د دوشنبې په ورځ له تاجکستان سره لوبه وکړي. د افغانستان لوبډله په ټوله کې 15 لوبې لري. او په بهرنیو خبرونو کې اوره چې ایرانی لوبغاړي ګنزادا په 2019 میلادي کال کې د نړۍ د کراچۍ تر ټولو غوره لوبغاړی وپېژندل شو. د نړۍ د کراچۍ نړیوال فدراسیون د راپور په اساس دغه لوبغاړی په شپږو پړاوونو کې تر خزلې دو وروسته د کال غوره کراچکار وپېژندل شو. ټاکل شوی چې د 2019 کال د کراچۍ د پای مراسم د سې شنبې په ورځ د اسپانیا په مادرید کې ترسره شي.
او دوستانو د دې د اونیزو خبرونو وخت را ورسید. حقیقت صدای اول پسې تاندې څنګه خبرېږي. په حقیقت صدای خبرونه کې به واوري چې دولت د ژمي پر رسیدو سره د اړو کسانو سره د مرستې لپاره څه تیاری نیولې دي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
حقیقت صدای
د
د ازادي رادیو د حقیقت سیده د خبرونه درنو اوریدونکو زه نسیم شفق تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې بحث کې را سره پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزارت مرستیال ښاغلی مطیع الله صافی صاحب دی او په دې اړه غږیږو چې څه مشکلات به پیښیږي که چیرې مشکلات پیښیږي چې پیشبیني یا وړاندوینه هم ډیره سخته ده د دوی آمدګي له هر اړخه ورته څه ده. ډیره مننه جناب صافی صاحب. څه ارزیابي یا څه ارزونه لرئ روان زمي لپاره چې دا به څنګه زمي ډیر به سختي که بنی؟
سکال د هوا پیژندنې ادارو اظهارات مونږ واوریدل او همدارنګه د وخت نه مخکې د بارانونو د اورېدو او واورې په ځینو سیمو کې د اورېدو شاهدانو دا ښیي چې نسبت نورو کلونو ته یو سخت شمی چې هغه به د ځانه سره د واورې او باران او دا به ولري او طبیعي ده چې کله واورې ورېږي باران ورېږي نو د ځانه سره به طبیعي پیښې لکه سیلابونه دي د ده شاهدان به اوسو چې مونږ امیدوار یو چې وشو کولی په دغې سخت ژمي کې کوم حادثې چې پیښیږي هغه بارش شکل چې اړتیاي ورته رسیدلی یو.
صفای صاحب آمادگی مو څنګه ده؟ په کوم برخه کې مو آمادگی نیولې؟ څه اقدامات تر اوسه کړی؟
موږ لمړی د روان کال په دوام د مخنیونې یا د وقایوي اقدامات چې مو تر سره کړ لمړی مو ټول ولایتونه د زیانمننې او یا خطر پیژندنې له نظره موږ ټول ولایتونه ارزیابي کړل. موږ په ټول افغانستان کې 40 ولایته د سیلابونو په وړاندې د جګ تهدید سره مخ دي او 4 ولایتونه د ځمکې خوېدنې سره د تهدید سره په جګ کچه کې واقع دي. دوهم مخنیونه اقدام چې موږ کړی په روان کال کې مو په 14 ولایتونو کې وڅلوېخ وقایوي پروژې تطبیق کړي او د راتلونکي حادثې چې واقع کیږي او پیښیږي دغه په وړاندې مو د زیانمننې کچه د راټیټه کړې. دغه ترڅنګ مو د 204 شپته د عامه پوهاوی پروګرامونه عامه خلکو ته چې د حوادثو د خطر پر اړه خلک عامه پوهاوی ولري یا د پر تدابیر ولري یا د پر هم کار کړي. په دغه ترڅنګ مو د خطر پیژندل اطلس د ټول هیواد په کچه مون کار پرې کړی.
مالی اړخه او د عملی اقداماتو له اړخه تاسو تدابیر او اقدامات څه دي؟ تر کومه حده پورې کارونه پرمخ تللي؟
ټول ولایتونو کې 122 میلیونه نقد پیسې افغانۍ موږ د احتیاطي وجه په ډول هلته موجود دي. د دې ترڅنګ 10,000 کورنۍ ته غذایی او غیر غذایی مواد در رسول لپاره موږ آمادگی په ټولو ولایتو کې لرو. ترڅنګ 104 میلیونه روپۍ افغانۍ موږ د مالی وزارت څخه مطالبه لرو چې چیرې امیدواري شته چې دا موږ ته منظور شي. دغه پیسې هم موږ په مرکز کې ککله کوم ځای کې واقع حادثه کیږي هلته دا پیسې نقد رسو. د ولایتي استرار کمیټې چې دغه مشري مربوطه والیان کوي هر ځای کې ضرورتي مواد توزیع موږ هغه ته رسو. د دې ترڅنګ د ژمنې پلان دی چې ژمنې پلان زمونږ اداره طرح کړې ده هغه پلان منظور شوی مربوطه ادارې وظیفې پکې د مربوطه ادارو مشخص شوې دي.
دغه پلان د ژمنې تاسو برابر کړی یا تیار کړی؟ دغه پلان کې څه شامل دي؟ هم د تخنیکی اړخه او هم د عملی اقداماتو اړخه.
دا پلان چې ټاکلې ده چې 10 میلیونه ډالر به د پلان د تطبیق لپاره په مصرف ورسیږي. تر اوسه 40 میلیونه ډالر ترلاسه شوی دی او ټاکل شوی دی 40 میلیونه نور ډالر هم خبري روان دي چې ډونران سره چې دوی دغه تضمین کی. دا پلان په 4 برخو باندې تمرکز لري. اول مواصلاتي لارو خلاص ساتل د ژمي په جریان کې چې خارونه سره وصلي او مختلفه لارې دي. دوم منګه هغه نقطې چې د حوادثو له نظره په راتلونکي ژمي کې د لارو د بندیدو امکان شته دا موږ تشخیص کړی دي چې دا مجموعه 313 نقطې په ټول افغانستان کې دي. د هغې لارو خلاصولو د واورې او باران او د دې مسایلو نه لارې خلاص ساتلو په برخه کې تقریبا 2,200 کیلومتر سړک دی چې دا سړک به د ښارونو ترمنځ کوم سړکونه دي هغه به ترانسپورټ محترم وزارت او همدارنګ 1200 کیلومتر سرک د بده کلو بیا رغونه وزارت پاکاری کوي او 2500 کیلومتر سرک بده خصوصي شرکتونو ته د پاکاری لپاره ورکول کیږي د پلان تطبیق لپاره. بل برخه چې ده هغه احتیاطي تدابیر دي او زمونږ آمادګي ده چې دا پلان تمرکز لري د نور مربوطه وزارت سره وزارتونو سره لکه د مهاجرینو وزارت دی چې مهاجرینو وزارت به د بیا کچیر د طبیعي حوادثو له امله خلک بي ځای کیږي بیرته د هغې دوباره ادغام یا بیرته ستنېدو په برخه کې به کم کار کوي، د شلټر په برخه کې، د سرپناه د ورکولو په برخه کې، موقت کمپونو د ایجاد په برخه کې، همدارنګه د صحي خدماتو تامین دی چې صحي خدمات به تامینېږي په مختلفو صعب العبور لارو کې به سیاره صحي کلینیکونه ایجادېږي او د امن زایونه به په مواصلاتي لارو کې کوتلونو کې لکه د سالنګ او یا فرزند ماهیپار او دې لارو کې ایجادی چې دا ټول در باندې سي.
صفای صاحب، تاسو په زمي کې د لوی لارو د خلاصون خبره وکړه چې په دې کې ډیر خصوصي شرکتونه یا قراردادیان نقش لري، ولې یو شکایت دی په هر زمي کې چې دغه قراردادیان خپل کار په سم ډول نه ترسره کوي؟
دا تشویش شته او دا تشویش په ځای هم دی. موږ د پیښو د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د حوادثو د مدیریت په برخه کې د همغږۍ د فعالیتونو د همغږۍ مسؤلیت لري. موږ اړوند ادارې وزارتونه لکه د زراعت وزارت یا د مهاجرینو وزارت یا فرزند کلیو او بیا رغونې وزارت یا ترانسپورت وزارت د استراری کمیټې غړي وزارتونه چې دي د دې فعالیتونو همغږي من کوو، نه دا چې موږ د دغه قراردادونو کې دخل تصرف ولرو یا مداخله ولرو چې چا سره باید قرارداد شي، څنګه باید قرارداد شي. اما دا تشویش چې د هیوادوالو ده، دا تشویش موږ د اړوند وزارتونو سره شریک کړی دی او وختن په وختن دوی سره دا تشویش هم د هغوی سره شریک کړی او هم موږ د دولتي کمیسیون د مبارزې د حوادثو د مبارزې د مشرتابه سره او دوی سره هم دا تشویش شریک کړی. امیدوارې چې راتلونکو کلونو کې اړوند وزارتونه دې مسلې ته جدي پام وکړي چې تکرار نه شي.
تاسو د موادو در رسیدو یا د کومکونو در رسیدو خبر وکړه، څه ډول مواد دي د کومکونو کې چې دا تاسو خلکو ته رسوي؟ یوازې نقد پیسې دي که هغه ضروري مواد هم دي که چیرې سپیخه کیږي؟
موږ څو ډول مواد دي، یو غذایی مواد دي او غیر غذایی مواد دي. په اکثره عاجل حالاتو کې چې کله پیخه کیږي دوا بیا ساتونو کې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت مسؤلیت لري چې خلکو ته غذایی مواد او غیر غذایی مواد حتی صحي مواد کیټونه دا شیان هلته ورسي، تر څنګ غیر غذایی مواد هم دي لکه کمپلی دي او فرزن خیمه دي، کالی دي، د اړتیا وړ شیان دي او غذایی مواد دي. دادي بیا د تر څنګ همکاري موسسې دي، موږ سره کار کوي نور نړیوالې موسسې دي، یونیسار ده، اوچا ده، یوسیر ده، یا این ار سی ده، یونیسف ده، سره میاشت ده، دی ټول سره همغږی ډبلیو اف پی ده. دی هم بیا کله چې پیښه کیږي دی هم د سروې نه وروسته اړوند زیانمنو کسانو ته خپل لازم مرستې د ضرورت په صورت کې رسي.
صفای صاحب، یو شکایت همیشه یا تل دا وي چې دغه مرستې چې مختلفو ولایتونو ته د اړتیا په صورت کې رسول کیږي، ویشل یې په خلکو باندې، په دې کې فساد وي، په یو ډول سره دغه زیانمنو خلکو ته نه رسیږي.
دغه تشویش هم د خلکو په ځای ده. په ځینو مواردو کې موږ ته هم داسې خبرونه راغلي دي، اما موږ د پلاټه کې چې دغه موارد تشخیص کو، تثبیت کو. په دې برخه کې نه یوازې چې دولتي اداره بلکې خلک هم مرسته کولی شي، داسې موارد مستند موارد موږ سره شریک کړي او موږ سره په تماس کې اوسي، مطبوعات ټول خلک په دې پروسه کې کولی شي موږ سره همکار تمام شي. زما د خلکو نه، د مطبوعاتو نه، تاسو ټول نه غوښتنه ده چې دغه مواردو کې موږ سره همکاري وکړي. تر څنګ یې په ولایتونو کې چې کله مواد ویشل کیږي، دا یو خپل خاص میکانیزم لري. هلته د ولایتي استرار کمیټه ده، د استرار کمیټې مشري والی کوي، سکتوري ریاستونه دي او زمونږ ولایتي ریاست د دغه کمیټې سکرتریت په غاړه لري چې هلته زیانمن د هغه کمیټې د فیصلې په اساس تثبیتیږي. د یو ولایتي هیئت تر نظارت لاندې دا مواد ویشل کیږي، توزیع کیږي، چې اړوند ولایتونو کې والیان مستقیم په دې کې دخیل دي. اته مونږ د محلي ارګان خپلواک ادارې سره دغه مسله شریکه کړې. اته دا تشویش مم ورته ویل چې مربوطه والیان هم هلته وشي کولی چې د دې پروسې څخه نظارت وکړي. اما په ټولیزه توګه مونږ په نظر کې لرو چې دغه موارد که وجود ولري په راتلونکي کې تکرار نشي او که ابهامی په دا اړه مونږ خپل تحقیق وکړو مطالعه وکړو چې دغسې موارد تثبیت کړو.
نو دغو ترتیباتو ته او دغو آمادګۍ ته مو په پام خلکو ته مو ژمنه او تعهد څه ده چې اړو خلکو ته د ژمي کې د موادو د ویشلو په برخه کې به فساد نه وي او حق به لکه څنګه چې لازمه ده حقدار ته ورسیږي؟
مونږ د پیښې ته رسیدو په چارو کې د دولت وزارت نه دا چې ژمنه کوي، بلکې دا یې مسؤلیت هم دی، وظیفه هم ده چې باید خلکو ته رسیدگی وکړي او عاجله رسیدگی وکړي، پر ځای رسیدگی وکړي، واقعي متضررین تثبیت کی، تشخیص کی، مستحقینو ته مرسته ورسیږي، نه دا چې نور خلکو ته. د دې ترڅنګ چې مونږ د خپل مسؤلیت او وظیفه ګڼو، د خلکو څخه هم غواړو چې مونږ سره همکار وسی، ولایتي ادارو سره مونږ همکار وسی، خپل وزارت سره همکار وسی، همیشه مونږ سره په تماس وسی، مطبوعات او نور ټول مدني ټولنې ته مونږ سره دا غوښتنه مخکته ده چې په دې پروسو کې مونږ سره همکار وسی، چې هغه موارد چې د خلکو تشویشونه دي د هغې د رفع کولو لپاره مونږ وشو کولای پر ځای او لازم اقدامات وکړو.
خغلی متی الله صافی صاحب، ډیره مننه، کور مو ودان.
ډیره مننه، کور ودان.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته رابولم. دا ونې به واوري چې ولې ځینې زده کوونکي او محصلان په درس ځان نه پوهوي او صرف د امتحان لپاره یې کټ مټ یادوي.
شاګردان دې ته هڅول کیږي چې کټ مټ کوم عبارات چې هغه په کتابونو کې راغلي دي هماغه ډول لوی د امتحان په پرچو کې هم ولیکي.
هغوی چې په درس ځان نه پوهوي او کټ مټ یې یادوي پایلې به یې څه وي؟
درسونه چې مخکې ویلي وو، مثلا شپږم اووم اتم نم څنګه ما ویلي وو، هغه ما ډېر په یاد نه دي.
او زده کوونکي او محصلان څنګه کولای سي په درس ځان داسې پوه کړي چې په عملي ډول استفاده هم ترې وکړي؟
هر درس چې وایي باید پوه شي چې دا د څه شي لپاره دي او په کوم ځای کې د دې نه کار اخیستل کیږي.
د تاند څانګې د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زه رحمت الله افغان وړاندې کوم. په پیل کې راپور له همایون هیواد څخه اورو. داسې زده کوونکي ډیر دي چې درس یوازې د امتحان لپاره یادوي او وروسته یې بیا هیروي. دا د ستره وجه دا ګڼل کیږي چې دا زده کوونکي په درس ځان نه پوهوي او یوازې په دې خاطرې حافظې ته سپاري چې په امتحان کې ځان پرې کامیاب کړي. اسدالله او رحمت الله دوه هغه زده کوونکي دي چې اوس یې پخواني درسونه هیر دي.
ځینې درسونه چې مخکې ویلي وو، مثلا شپږم اووم اتم نم څنګه ما ویلي وو، هغه ما ډیر په یاد نه دي. دا ځکه چې له یاده وځي چې مثلا کله وخت دی راوخستو او یاد کو بیا سی فور ور روان خی ور ور یاد نه کی ور ور و نه ګوري، نو د بیا سل نه یاد ایزي.
چې دې لپاره مو وایي سی خې نمرې واخم، غواړم یو ځای ته ځم کی ورسوم درس وایم یو شی یاد کما. اوس خو ډیر وخت و تلغه می ټولی لا یاد وتلې.
شکر لالی والوای دا چې یو شمیر زده کوونکي او محصلان په عامه اصطلاح درس میخانیکوي، وجه یې دا ده چې استادان له هغوی د کتابونو او چپټرونو جملې کټ مټ په امتحان کې غواړي او زده کوونکي هم یوازې په دې خاطر چې ځان په امتحان کې کامیاب کړي درس وایي.
له بده مرغه د افغانستان په ښوونځیو کې شاګردان دې ته هڅول کیږي چې کټ مټ کوم عبارات چې هغه په کتابونو کې راغلي دي هماغه ډول لوی د امتحان په پرچو کې هم ولیکي. چې همدا کار شاګردان دې ته هڅوي چې درسونه یاد کړي، نه دا چې ځان پې وپوهوي. که تاسو چېرته له یو زده کوونکي نه پوښتنه وکړئ چې تاسو د یو مشخصې موضوع تعریف ووایئ، هغه تعریف به درته هو به هو ویلی شي. ولې که چېرته تاسو ترې پوښتنه وکړئ چې هدف د دغه تعریف او د دغه محتوا او مفهوم دې څه ده، بیا نشي درته ویلی. او که چېرته بیا په اوږدمهاله کې تاسو وګورئ، شاګردان نشي کولی چې هغه بیا خپل راتلونکي ژوند کې له غنخه استفاده وکړي. زمونږ درسي میتود او همدارنګه د ازمینې د اخستنې بڼه شاګردان دې ته هڅوي چې ټول درسي مفردات په میخانیکي ډول سره زده کړي.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي هغه زده کوونکي چې کټ مټ درسونه یادوي او ځان نه پرې پوهوي وروسته یې نتیجه ښه نه وي.
د درس یا د زده کړې موخه دا ده چې له هغې نه په عملي ژوند کې استفاده وشي، په ژوند کې بدلون راولي، په چال چلند کې تغییر راولي، او همدارنګه په پرمختګونو کې له هغې نه استفاده وشي چې بالاخره د ټولنې او کورنۍ په یو فعال عنصر بدل شي. خو که چیرې زده کړه له مفهوم سره ترسره نه شي، یعنې په دې معنی چې د زده کړې مفهوم حافظې ته ونه سپارل شي، موږ نشو کولی له هغې نه په خپل عملي ژوند کې استفاده وکړو. موږ نشو کولی چې هغه په یو ډول سره د خپل ژوند د تغییر په توګه ترنه استفاده وکړو، او همدارنګه موږ نشو کولی چې هغه موږ د راتلونکو پرمختګونو لپاره یو بنسټ شي. نو د همدې لپاره پر مفهوم زده کړه یا د زده کړې مفهوم حفظول ډیره مهمه ده چې د هغې په مطلب باندې پوه شو. میخانیکي زده کړې هیڅ ډول زموږ ستونزه نه شي حلولی او هیڅ ډول مؤثریت نه لري زموږ د ژوند په بدلون کې.
د سید رحمان عمران د خبرو په تایید عبدالمتین مومن هم وایي هغه زده کوونکي او محصلان چې درس کټ مټ میخانیکوي د فکر کولو لپاره هم ځان نه په تکلیف کوي، ځکه خو دوی بیا وروسته مسایل تحلیل کولای نشي.
میخانیکول د درس دی دا یو مفهوم دی، ولټ په بو کې د تیرګې برت سره د راتګ امکان دی نه شړیږي. دا میخانیکي درس هم کټ مټ همدا شی دی. کته چېرته په موضوع خزان پو کې کولای شي تحلیل وکړي، که چېرته میخانیک ډول ذهن ریوزي بیا نشي کولای خپل کار مختب وزب.
ځوان لیکوال سیف الرحمن سراج له ښوونکو غواړي چې نیټې او نور هغه مسایل چې یادول ضرور نه دي په زده کوونکو د جبري نه یادوي، او د دې پر ځای د هغوی وهڅوي چې له درس څخه خپل اخیستی مفهوم له دوی سره شریک کړي.
په تعلیمي مرکزونو کې اول دا فکر بدلول پکار دی چې علم یوازې حافظه نه ده، بلکې هغه زده کړه ده چې د هغې په واسطه انسان خپل عملي ژوند ته تغییر ورکولی شي، یا د هغې څخه په عملي ژوند کې استفاده کول دی. زده کوونکو ته دا مهمه نه ده چې پلانی عالم په کوم کال زیږیدلی دی، بلکې دا ورته مهمه ده چې د پلانی عالم فکر اوسنی انسان ته څومره په درد خوري، او یا له هغې څخه په عملي ژوند کې څومره استفاده کولی شي.
شکر الله لیوال هم د حل لاره دا بولي چې زده کوونکي وهڅول شي چې خپله درس ولولي، او بیا هغوی چې کوم څه ترې اخیستي وي هماغه شریک کړي.
دې ډول کار پې وشي چې له هر شاګرد نه پوښتنه وشي چې ته د درس مفهوم وایه، د نن ورځې د لیک لوست موضوع چې تاسو وه دغه هدف ماته ووایه، تا څومره او څه ترې زده کړل. مهمه نه ده چې د درې پاڼو مکمله محتوا یو شاګرد زده کړي، هغه وهڅول شي چې په کور کې هم کار وکول شي، او کاري خانګي چې ورکول کېږي په دې شکل نه چې تاسو مشخصې جملې له کتاب نه ولیکئ او په هغه باندې بیا کار وکړئ تاسو، بلکې هغوی ته داسې ډول باندې کورنۍ دنده ورکول شي چې هغوی ته وویل شي چې تاسو د دغه درس مفهوم خپلو کتابچو ته انتقال کړئ او د کاري خانګي په توګه ماته راوړئ.
سید رحمان عمران وایي په دې خاطر چې زده کوونکي او محصلان وکولی شي لا درس یو څه واخلي، ښه ده چې زده کوونکي او استادان په پوهېدلو تمرکز وکړي نه په یادولو.
د دې ستونزې د حل لپاره لومړی زده کوونکي باید په خپلو درسونو تمرکز ولري، توجه ورته وکړي، که چیرې په کوم مفهوم پوه نه شي له استاد پوښتنه وکړي، تر اخري حده هڅه وکړي چې په مفهوم یې ځان پوه کړي، او د دې تر څنګ د دغه درس مفهوم بار بار په خپل ذهن یا فکر کې راولي، سوچ پې وکړي، غور پې وکړي. په دې ډول سره کولی شي چې دغه ستونزه نقصه یا ستونزه رفع شي. او د استادانو په برخه کې استاد باید له ښه پوره تیارۍ سره سمت ته ولاړ شي، عملي مثالونه محصلینو یا زده کوونکو ته ورکړي، دغه درس انځوریز کړي، په یو قسم سره د دې درس انځورونه وکړي چې د شاګردانو په ذهن کې کښېني، او د دې تر څنګ که وکړی شو چې د همدغه درس د مفهوم تمثیل وکړی شي، نو دغه درس به د محصلینو په ذهنونو کې کښېني، او محصلین به بیا اړ نه وي چې دغه درس میخانیکي یا پرته له مفهومه خپل ذهن ته وسپاري.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې یو شمیر زده کوونکي د پوهیدلو پر ځای یادولو ته مخه کوي، د کټ مټ یادولو پایلې څه وي، او په دې خاطر چې زده کوونکي وکولای سي په خپلو درسونو ځان په ښه ډول وپوهوي، کومو خبرو ته پام وکړي، په همدې اړه زموږ همکارې رویا معدومی د ښوونې او روزنې پوهنتون له استادې زهرا ولید رحماني سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدلو ته بولم.
یا یو شاگرد یا یو محصل ولی دې ته اړ کیږي چې میخانیک وکړي یو زده یې نه کړي؟
بعضې اوقات داسې کیږي چې محصل نشي کولی چې هغه مسایل چې لولي د هغه معنا او مفهوم یعنی پیدا کولی نشي، او د هغه محصل لپاره ډېر سخت دي چې پوه شي چې دا څه ویلې ده. نو د دې په لحاظ چې په امتحان کې پاتې نشي، نو دا شروع کوي په میخانیک کولو کې. بیا سوالونه هم کیدای شي چې په سمه توګه حل کړي، یعنی همدغه شان چې په کتاب کې راغلی ده همدغه شان لیکي، مګر په معنا او مفهوم نه پوهیږي، او کله چې امتحان پای ته رسیږي هغه معلومات هم د دې له مخزنه وځي. او بل علت دا دی چې محصل اصلا کوشش نکوي چې په معنا او په مفهوم باندې ورسیږي، او هم کوشش نکوي چې په هغه شیانو چې زده کړی ده سرقم د هغې نه عملي استفاده وکړي، چې دا یو نوع بې انګیزګي خواهی چی وی چې اصلا درشته سره هنگیزه نلری، حلقه نلری، خواهی داسی وی. او بول دا چه بعضی خون کشته دی چه آخوی کلا چه سوالون جوره وی یا کله چې له شاګرد نه یا د محصل نه پوښتنه کوي، بیا غواړي چې هماغه شان چې په کتاب کې شته دي هماغه شان به بیرته یې باید یا ویلیکي او یا یې ووایي. که چیرې یو کلمه لاندې او باندې شو، نو هغه سوالونه بیا غلطي نیسي، چې دا بالکل غلطه ده، ځکه چې دا مهمه نه ده چې مونږ هماغه ادبیات زده کړو، بلکې مهم دا ده چې مفهوم څه دی، معنای څه دی، او سرقم مونږ کولای شو چې د دغه فلسفې نه استفاده وکړو په خپل عملی کارونو کې او په خپل ژوند کې. بعضی میتودونه دی چې شاگرد بالکل داسې روزی چې بالکل داسې میخانیک او قید باید وی چې همدا شانه چې ورته ویل کېږي همدا شانه باید په امانت داری سره د هغوی نه اخیستل کېږي، چې دا هم درستی ندی.
نو دا چې ډیر شاگردان او محصلین درس میخانیک کوي دی ته به څه پایلې ولري؟
یوې دا دی چې هغه څوک چې کلونه کلونه زیار باسي او تحصیل کوي، مگر همدا چې د فراغت سند یې واخیستی، بیا هیڅ هم نه پوهیږي چې څه باید وکړي. او بل دا چې کله چې یو ځای د دې لپاره مثلا د لولو نمرو د درلودلو په مناسبت دی یو ځای کې مقرر کیږي، بیا هم نه پوهیږي چې د خپل علم نه سرقم استفاده وکړي.
ډیره مننه استاد. نو ته دی حل لارې څه دي چې زده کوونکي یا زده کړیالان څنګه باید وکړي چې درس میخانیک نه کړي؟
هغه کسان په خپل ژوند کې خوشبخت دي چې ژوند دي د علم سره یو ځای وي او یو تړاو ولري. که چیرې دوی جلا شي، هرومرو مشکلات ډیر زیات کیږي. لومړی باید هر درس چې وایي، هر مضمون چې دوی لولي، باید پوه شي چې دا د څه لپاره دي او په کوم ځای کې د دې نه کار اخیستل کیږي. باید په معنا یې پوه شي. که چیرې په معنا یې پوه نه شو، باید له نورو نه مرسته وغواړي. اصلا دا یو پروسه ده چې لومړی باید پوه شي چې دغه شی چې زده کوم څه معنا لري. ابتدایی دانش پیدا شي، بیا شناخت پیدا شي، درک کی چې دا څه معنا لري، باید پوه شي. پکې کله چې پوه شو، بیا تحلیل کی، بیا تجزیه کی، بیا د هغه په باره کې باید قضاوت وکړي. یعنی دغه پروسه باید طی شي چې سړی وکولای شي چې په سمه توګه زده کړي.
درنو اوریدونکو، د تاند څنګ د خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا مو اله ملسه.
Shakabida masito kam, or
Thank you.